په افغانستان کې د سحر 8 بجې سوي. السلام علیکم. د ازادي رادیو لومړی یو ساعته سهارنی خبری خبرونه پیل سو. نن دوشنبه ده، د غوايي سور شپږ وشتمه د میش پاړسمه. د یو ساعته خبرونه په خبرونو پیلو. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP پر روان 2022 میلادي کال کې له 12 میلیونه او 15 لکه کسانو سره د خوړو استراري مرسته کړې ده. د دې ادارې د افغانستان څنګه پرونه وخته د کورونایو نړیوال ورځې په مناسبت په یو ټویټ کې ویلي، دوی روان کال خلکو ته د تغذیه او معیشت ملاتړ هم برابر کړی دی. رسنوی راپور ورکړی چې طالبانو متحده عرب اماراتو ته د مخکینی ولسمشر حمید کرزی د سفر مخنی ولیده. شغلی کرزی ته نږدې کسانو د خبره پرون څو رسنوی ته تایید کړی ده. د طالبانو د حکومت یو ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې په دې اړه پلټنې روانې دي او ژر به یې جزئیات له رسنیو سره شریک کړي. د افغانستان د فوټبال تر 14 کلونو کشره ملي لوبډله نن دوشنبه د تاجکستان له لوبډلې سره مسابقه کوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون پر خپل فیسبوک لیکلی چې دغه لوبه د شپې پر 9 بجو د دوشنبه د فوټبال په سټیډیوم کې پیلېږي. تر 14 کلونو کم عمره افغان فوټبالرانو د مرکزی آسیا په تلولیو یا CAFA جام کې لومړی لوبه له قرغیزستان سره یو د یو په وړاندې مساوي کړه، خو د ویمه لوبه یې ازبکستان ته 6-0 وبایلله. د مرکزی آسیا د اتلولۍ سیالۍ د تاجکستان په دوشنبه ښار کې روانې دي چې د افغانستان ترڅنګ د قرغیزستان، تاجکستان، ازبکستان او ایران لوبډلو پکې ګډون کړی دی. د پاکستان حکومت د دغه هیواد مخالفو وسلوالو تحریک طالبان پاکستان یا CTP له ډلې سره د خبرو لپاره یو بل جرګه ګمارلې ده. دې جرګې له تیرې جمعې څو غونډې کړې. د ازادي راډیو مشال څنګه او د امریکا ژغ ډیوی راډیو راپور ورکړی چې د مسجدو د جرګې څخه باندې دیش کسي دي ډلې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستاني طالبانو له مشر مفتي نورولي سره کتلي. پرون یکشنبه هم د سویلي وزیرستان په مکین کې یو بل غونډه پلان شوی و. که څه هم د پاکستان پوز له CTP سره د جرګې د هڅو په اړه رسمن سنې دی ویلي، خو سرچینو تایید کړی چې پوز د جرګې ملاتړ کوي. تحریک طالبان پاکستان د تیر اختر په مناسبت اوربند اعلان کړی وو او د راپورونو لمخې دا اوربند لا هم پر ځای دی. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیتری کولیبا له خپل امریکایي سیال انتونی بلینکن سره وکتل او له خپل هیواد سره د امریکا د پوځي او بشري مرستو غوښتنه وکړه. کولیبا پرون په برلین کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې ګډون وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس ویلي چې بلینکن او کولیبا د روسیې د یرغل له امله د نړۍ د خوړو د امنیت پر اغیزمنتیا بحث وکړ. د امریکا د متحده ایالاتونو د کالیفورنیا ایالت په یو کلیسا کې پرون ماپښین د یو سړي په ډزو یو تن وژل سوی او څلور تن نور سخت چپیان سوي دي. چارواکي وایي پیښه په داسې ساحه کې سوي چې اکثریت اوسیدونکي پوخ عمره کسان دي. مشکوک کس چې آسیایي بلل سوی او عمر یې تر شپېتو لوړ دی نیول سوی او په توقیف کې دی. او شمالي کوریا نن دوشنبه په کورونا وایرس د 2 کسانو مړینه ثبت کړې ده. په دغه هیواد کې په 3,290 کسانو کې تبه او د کورونا وایرس علائم لیدل سوي. د شمالي کوریا رهبر پر خپلو چارواکو د درملو پر رسولو کې د ځنډ له کبله انتقاد کړی. کیم جونګ اون خپل پاوځ ته امر کړی چې د کورونا وبا په وړاندې د مبارزې په چارو کې مرسته وکړي. د شمالي کوریا چارواکي وایي په 13 اپریل میاشت کې د کورونا وایرس له خپرېدو راهیسې په دغه هیواد کې 2,00,000 کسان ناروغ سوي او 15,000 کسان د محل قرنطین دي. خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. د دې ترڅنګ د دې یو ساعت خبرونه په راپورونو کې راځي. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې له اړو کسانو سره نورو مرستو ته ژمن دی. د دې سازمان یو چارواکي
18.9 million people. اټکل کې چې دروان کال تر نوومبر پورې په افغانستان کې 13.9 میلیونه خلک له سختې لوږې سره مخ شي.
د طالبانو روغتیا وزارت د قابلیت نړیوال ورځې په مناسبت جوړ شوې غونډه کې د قابلیت لپاره د کاري فرصتونو پر رامنځته کولو ټینګار وکړ. مسکو د ټولیز امنیت د تړون د سازمان د سرمشري کوربه دی چې پر افغانستان هم احتمالا پکې بحث کیږي. د ناټو یو چارواکي د روسیې ولسمشر ته ځانګړی پیغام ورکړ.
The message we want to send to Mr. Putin.
خغلی پوتین تزموک پیغام دادی چې هغه لنډیواله دویم جګړې رئیس خورا وحشیانه او بدمرغه جګړه پیل کړي.
د خبرونی دویم نیمایي کې د ورکو عزیزانو پروګرام خبريږي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورزو د خبرونی د راپورونو برخه ته. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي سر 2022 میلادي کال یې تر دې دمه په افغانستان کې له څه باندې 12 میلیونو کسانو سره د خوراکي او نورو توکو مرسته کړې ده. دغه سازمان په دې ورستوي کې ویلي و چې دروان کال تر نومبر میاشتې پورې به په افغانستان کې شاوخوا 9 میلیونه وګړي له سختې لوږې سره مخامخ سي. بل خو د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنري هم په افغانستان کې له اړو کسانو سره د مرستو د دوام خبره کړې ده. سپی ولا ستنیکزای او نور جزئیات.
د خوړو نړیوال پروګرام WFP وای تیر 15 میاشتې په افغانستان کې لڅ باندې 19 میلیونو خلکو سره مرسته کړې ده. پرون د WFP په یو ټویټ کې راغلی په افغانستان کې پر میلیونونو خلکو د خوراکي توکو مرستې او د اړتیا وړ لومړني توکي ویشلې. تر دې مخکې د خوړو د نړیوال پروګرام د آسیا مرستیال انتهاوی بویلی وو په افغانستان کې بشري وضعیت او د خوراکي توکو کمښت ډیر د اندېښنې وړ ده. 18.9 million people. لپاره ستونزې زیاتې کړي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې دننه او ګاونډیو هیوادونو کې د میشتو افغانانو او خلکو د لاسنیوي لپاره سږ کال د 5 میلیارد ډالرو مرستې غوښتنه کړې وه. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری UNHCR وایي سږ کال یې له 5 میلیونو افغانانو په ځانګړې توګه له زیانمنو ښځو سره چې د کورنۍ مشري کوي مرسته کړې ده. د یاد ادارې لخوا په یو ټویټ کې راغلي سږ کال یې له دغو کورنیو سره د خوراکي توکو او نورو لومړنیو اړتیاو مرسته کړې. د UNHCR په وینا دوامداره بحران، بې ځایه کېدل، وچکالي او اقتصادي بحران په میلیونونو افغانان سخت اغیزمن کړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو ته غوږ یاست. د طالبانو د عامه روغتیا وزارت د قابلیت د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړه سوې غونډه کې د قابلیت لپاره د کاري فرصتونو پر رامنځته کولو ټینګار وکړ. هغه غونډه چې په دې تړاو د یکشمې پر اساس په کابل کې جوړه سوې وه، د طالب چارواکو ترڅنګ د روغتیا نړیوال سازمان استازو او په کابل کې د قطر هیواد سفیر هم پکې ګډون کړی وو. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د عامه روغتیا وزارت د یکشمې پر اساس په کابل کې د قابلیت نړیوالې ورځې منځنه وکړه. هغه غونډه چې په دې تړاو په کابل کې جوړه شوې وه، د طالب چارواکو ترڅنګ د روغتیا نړیوال سازمان استازو په کابل کې د قطر هیواد سفیر پکې ګډون کړی و. دغه خبرونه د سری میاشتې او قطر هیواد په مالی ملاتړ جوړه شوې وه. د دې وزارت مرستیال محمد اسحاق صاحب زاده وویل دوی هڅه کوي چې د قابلیت لپاره د کار زیات فرصتونه رامنځته کړي.
موږ د قابلیت روزنې په برخه کې د خصوصي سکتورونو په شمول ټول هغه ادارو او موسسو ته د کار زمینه برابر کړې ده.
خغلی صاحب زده داسې مهال دا خبره کوي چې له دې وړاندې یو شمېر خلکو په دولتي روغتونونو کې د کافي امکاناتو د نشتون خبره کړې وه. له بلې خوا په کابل کې د قطر سفیر سعد بن مبارک بیا په دې غونډه کې له افغانستان سره د روغتیا په برخه کې د همکارۍ ډاډ ورکړ.
د ګورنمنت اف سټیټ اف قطر اټاچ ګریټ امپورټنس ټو افغانستان.
د قطر حکومت په یو شمیر مهمو برخو کې لکه امنیت، ثبات، پرمختګ او بشري مرستو په برخه کې له افغانستان سره خپلې تازه همکاري اعلانوي. په کابل کې د قطر سفارت په دغو برخو کې خپلې مرستې د نړیوالو سازمانونو او هلال احمر په مرسته تر اړمنو کسانو او ادارو رسوي.
د طالبانو له بیا ځلي حاکمیت وروسته په افغان مېرمنو زیات محدودیتونه وضع شول. خدا په تیرو 9 میاشتو کې لومړی ځل دی چې د می 15 د قابلیت له نړیوالې ورځې د طالبانو په حاکمیت کې منځنه کیږي.
پیوا سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه رژوند کې چې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یاله یان کی چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونو نه سموره ولا و دوی ته کالو کولای شو په چی شي کو
دغه شپین درګر د لګې شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. راپورونه وایي چې طالبانو متحده عرب اماراتو ته د پخوانی ولسمشر حامد کرزی د سفر مخه نیولې ده. د کرزی نږدې کسانو ګڼو رسنیو ته دا خبره تایید کړې ده. خود طالبانو د حکومت یا ویان ذبیح الله مجاهد د پیشنه تاییدوي او نه ردوي، بلکې وایي چې په دې اړه به د معلوماتو تر کره کېدو وروسته جزئیات شریک کړي. صفی الله ستانکزي ورباندې راپور جوړ کړی.
پخوانی ولسمشر حامد کرزی ته نږدې سرچینو رسنیو ته تایید کړي چې طالبانو هغه ته د متحده عربي اماراتو د سفر اجازه نه ده ورکړې. ټاکل شوی وه چې ښاغلی کرزی د متحده عربي اماراتو د دولت د پخواني رئیس خلیفه بن زاید آل نهیان په فاتحه کې د ګډون په موخه اماراتو ته سفر وکړي. په دې اړه پرون څو معتبره رسنیو راپورونه ورکړل. پخوانی ولسمشر شاوخوا دوه میاشتې مخکې د العالم ټلویزیون سره په یو مرکه کې بهر ته د سفرونو د بندیز په تړاو راپورونه تایید کړل او وی ویل چې هیله ده د غستونزې ژر هوارې شي. بیگانه وخت بیا د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد متحده عربي اماراتو ته د کرزی د سفر د مخنیوي یا له هوایي ډګره د هغه د راګرځولو د پیښې په اړه د ازادي راډیو پوښتنه داسې ځواب کړه.
خبره به سمه نه وي میدان هوایي نه ګرځول شوی ځکه هلته ما پوښتنه وکړه میدان هوایي کې کوم شی او مسؤلینو خبر نه درلود. خیر بر صورت متحقق هم روان ده بیا په دې مورد باندې معلومات دقیق ستاسو ته ووایم.
تر دې وړاندې داسې راپورونه ورکړل شوي وو چې طالبانو د حامد کرزی، عبدالله عبدالله او فضل هادي مسلم یار پر سفرونو بندیزونه لګولي، خو مسلم یار په دې وروستیو کې متحده عربي اماراتو ته سفر وکړ او بیرته راستون شو. عبدالله عبدالله چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په کابل کې و، بالاخره څو ورځې مخکې د واړه اختر لپاره هند ته د خپلې کورنۍ د لیدو لپاره ولاړ او لا نه دی راستون شوی.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو چپو 25 یودرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 1000 او 15090 مندل شي.
نن دوشنبه په افغانستان کې د نجونو لپاره تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم د مخنیوي 241 ورځې پوره شوې. طالبانو په وار وار ویلي چې دوی په دې اړه پر یوه طرحه کار کوي چې په عملي کېدو سره به یې ټولو نجونو ته د تعلیم زمینه برابره سي، خو اونۍ او میاشتې تیرې سوې لا هم نجونو ته د زده کړې اجازه نه ده ورکول سوې. د قلم لار ټولنې مشر ماتیو لا ویسا چې له کلونو راهیسې د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې د تعلیم د ودې لپاره فعالیت کوي له چارواکو غواړي چې د ټولو نجونو پر مخ ښوونځي پرانیزي.
د نجونو پر مخ ښوونځي باندې نجونې حق نه لري چې ښوونځي ته ولاړ شي، چې دا یو غیر عادلانه پریکړه ده. ټول خلک ولس مایوس دی، خفه دی، نجونې د رواني مشکلاتو سره مخ دي. هر ساعت هر دقیقه حسابوي، موږ خپله مار ساعت هر ورځ حسابوو چې نن به ښوونځي خلاصیږي، نن به ښوونځي. که څه مسؤولینو څو ځله له ولس سره وعده وکړه چې ډېر ژر به ښوونځي خلاص کړو، وعدې ورکوي، خو خلک نور حوصله نه لري، خلک نور زغم نه لري. زما له مسؤولینو څخه دا هیله ده، دا امید چې ژر تر ژر د شپږم څخه تر دولسم ټولګۍ پورې د نجونو پر مخ د افغانستان په ټولو ولایتونو کې ښوونځي خلاص کړي، تر څو خلک خپل بچیان ښوونځي ته واستوي. تعلیم د دوی انساني اسلامي بشري حق دی. نور دې خلکو ته به کومې بهانې نه کوي او په عمل کې دې ثابته کړي چې نجونې ښوونځي ته ولاړې سي.
د قلم لار ټولنې مشر متیولا ویسا و چې د طالبانو له حکومت څخه د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو د دروازو د پرانستل کېدو غوښتنه وکړه. نن دوشنبه په افغانستان کې د نجونو لپاره تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم د مخنیوي 241 ورځې پوره شوې. مسکو د ټولیز امنیت د تړون د سازمان د سرمشریز کوربه دی. د منځنی اسیا هیوادونه چې له افغانستان سره ګډې پولې لري دغه سازمان غړي دي. د طالبانو په بیا واکمنېدو دغو هیوادونو په وار وار د افغانستان په شمال کې د ترهګرو ډلو د فعالیت په اړه اندېښنه شولې ده. نور جزئیات له سپیبلا ستانکزین اوري.
د ټولیز امنیت د تړون سازمان د خپل تاسیس دیرشمه کلیزه په موسکو کې د سازمان د غړیو هیوادونو په یوې سرمشریزې سره دایروي. د روسیې د ولسمشر ویاند دمیتری پیسکوف ویلي د مې په 14مه د دغې سرمشریزې دورهیي مشري د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان کوي چې وار د مخه موسکو ته رسېدلی. هغه ویلي د سازمان په دې سرمشریزه کې به په اړوندو مسؤلیتونو او د سیمې په تحولاتو بحث وشي. د ټولیز امنیت د تړون سازمان په منځنۍ آسیا او شاوخوا سیمو کې د امنیتي تحولاتو او اړوندو الو پاړه د اقداماتو او پریکړو یو عمده ائتلاف ده. د ټولیز امنیت د تړون سازمان د 1992 کال د می 15مه د روسیې، ارمنستان، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او بلاروس له لوري تاسیس شو. دغه سازمان د لږ تر لږه یو غړي تاجکستان سره افغانستان اوږده پوله لري. د یاد سازمان دا سرمشریزه داسې وخت ترسره کیږي چې په افغانستان کې طالبان واک ته رسیدلي. د طالبانو په بیا واکمنېدو سره تاجکستان او روسیې په تېر اکتوبر کې د افغانستان پولې ته نږدې د شاوخوا 15,000 روس او تاجک عسکرو په ګډون پوځي مانور ترسره کړ. د دغو مانورونو هدف له افغانستانه د هر ډول احتمالي پیښیدونکو ګواښونو په وړاندې چمتووالی ښودل شوی و. خو هغه وخت د طالبانو حکومت ویلي و چې د افغانستان له خاورې منځنۍ آسیا او ګاونډیانو ته کوم ګواښ نه پیښیږي. د آزاد اروپا راډیو تاجکي څانګې راپور ورکړی چې د ټولیز امنیت د تړون د سازمان تر همدې سرمشریزې دوه ورځې مخکې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د افغانستان پر مسلو خبرې کړې. د راپورونو په اساس رحمان او پوتین د افغانستان تاجکستان د ګډې پولې په امنیتي مسلو او هم له پولې هاخوا یعنې د افغانستان په خاوره کې دننه د زیاتېدونکو ترهګریزو ګواښونو مسایل یاد کړي. څو ورځې مخکې د طالبانو او داعش یا اسلامي دولت ډلې د جنګیالیو ترمنځ په نښتو کې د تاجکستان په خاوره هم د څو مرمیو د لګېدو راپورونه ورکړل شول. د تاجکستان د ملي امنیت کمیټې دا یوازې یوه پیښه وبلله او ډاډ یې ورکړ چې د پولې امنیت تأمین دی. تر دې مخکې داعش ډلې ادعا کړې وه چې د افغانستان له خاورې د ازبکستان ترمیز ښار په توغندي باندې وشتی دی.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم یو نړیواله مسأله، بریتانیا وایي چې روسي ځواکونو د اوکراین په یرغل کې خپل قوت له لاسه ورکړی. دغه روسي ځواکونه په دونباس سیمه کې له سخت مقاومت سره مخامخ شوي وروسته له هغې چې پر کیف د خپل یرغل په لومړیو اونیو کې د روسي عملیات ناکام شول. دغه ځواکونو د اوکراین په ختیځ او جنوبي سیمو کې پر بریدونو تمرکز زیات کړی دی. نور جزئیات له صفی الله استانګزینه.
د بریتانیا استخباراتي چارواکي وایي روسي ځواکونه پر اوکراین باندې په یرغل کې ټکان خوړلې او د ښار په نیولو کې پاتې راغلي. دغه چارواکو په وینا په اوکراین کې د روسي ځواکونو په وړاندې جدي مقاومت شوی او ښایي روسیې پر اوکراین د نامشروع یرغل له پیل راهیسې د خپلو عملیاتي ځواکونو درېیمه برخه له لاسه ورکړې وي. اخوا د ناټو د عمومي منشي مرستیال مرسیا جوانا پرون په برلین کې وویل د اوکراین د خلکو مقاومت روسیا حیرانه کړې ده. ښاغلي پوتین ته زموږ پیغام دادی چې هغه له نړیوالې دویمې جګړې راهیسې خورا وحشیانه او بدمرغه جګړه پیل کړې. هغه په تیرو وختونو کې او اوس هم شاید د اوکراین د خلکو زړورتیا او د لویدیځ سیاسي یووالي ته حیران شوی وي. د ناټو د سرمنشي مرستیال زیاته کړه که د لویدیځ مرستې دوام وکړي ښایي اوکراین جګړه وګټي. لویدیز پوځي کارپوان وړاندوینه کوي چې روسیا په اوکراین کې په خپل یرغل کې درنه مرګ ژوبله لري او ممکن تر 15,000 پورې پوځیان لاسه ورکړي وي. د بریتانیا د دفاع وزارت وایي روسیې د اوکراین په یرغل کې د خپلو عملیاتي ځواکونو درېیمه برخه له لاسه ورکړې. په همدې حال کې روسي ځواکونه د اوکراین د دویم لوی ښار خارکیف له شاوخوا څخه وتلي دي. دغه ښار د څو اونیو لپاره د روسیې د بمباریو شاهد و. د اوکراین پوځ وایي روسیې اوس د خپلو اکمالاتي لارو خوندي کولو ته پام اړولی او تر څنګ یې د اوکراین پر ختیځ خپلو راکټي او هوایي بریدونو ته دوام ورکړی.
د ازادۍ رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادۍ رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ولزر 970 او 15000 نوي مندل شي.
پا پراروانو لسو دقیقو که اسمت ساروان دراپورونو پا بلا طول گکیست آسو ملتیا کبی.
راپورونا مرکی او اوریدون که
د خبرونه دی برخه تموز اسمت ساروان هر کله کوم سلامونه می ومنی. د کورنی د ورځې په پلمه په کورنی اقتصاد بهوره ژوند راپور وړاندې کوو او د طالبانو د حکومت د بودیجې پر تصویب د اقتصادي چارو لوی و متخصص سره خبرې کوو. زموږ په ټولنه کې د نورو هیوادونو خلاف ډیری کورنۍ د یو کس په ګټي وټي تکیه کوي. یو شمیر ټولن پوهنوي په افغانستان کې په کورنیو کې د یو کس لخوا د ټولي کورنۍ د اقتصادي مسؤلیت په غاړه اخیستل د نورو غړیو او ټولنې د وروسته پاتې کېدو سبب کیږي. د می د 15مې د کورنۍ د ورځې په مناسبت دا راپور لرو.
د افغانستان په شان ټولنه کې کورنۍ ژوند په دې باور ولر دی چې که بلتون راسی نو کورنۍ جوړښت به سر وپاشل سي، خو که دا باور موافقین لري مخالفین یې هم لري. د لویو کورنیو یوه ستونزه دا ګڼل کیږي چې ډیر ځله د ټولې کورنۍ د اړتیاوو پوره کول د کورنۍ یو غړي ته ورپغاړه وي چې دا ملامتونکی ده. عبدالتواب علیزای د افغانستان د کندهار ولایت اوسیدونکی دی. عبدالتواب په 2000 افغانیو خپل شپږ کسیزې کورنۍ ته سرپرستی کوي. نوموړي چې مخکې د واکسینونو په یو مرکز کې دنده درلوده او د ټولې کورنۍ غړو سترګې هم دې ته وي، وایي د طالبانو له بیا ځلې واکمنې دوه وروسته یې دنده له لاسه ورکړې او اوس له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دی.
پنور ملکو کې او پنور دنیا کې خداسه شرایط کورونی هر غړی ځانتکار کې خپلې مصرفي انت افغانستان کې هغه سن دي برعکس دې دلته یو نفر کار کې نور ټول چې بیکار اوسي هغه مصرفي یا کې اولاد فغالي اولاد ورو ته فارې کار کې شپه ورځ زحمت باسي چې پلاس راوړي راوړي کور ته هغه نور غړي د کور مصرفي.
د مې میاستې 15مه نیټه د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې لوري په 1993 میلادي کال کې اعلان شوې ده. د غوړس د کورنیز ون پاړه د عامه پوهاوی او ټولنیز اقتصادي او جمعیتی طریقې په برخه کې ګټوره ده. په افغانستان کې د سنتي تعریف خلاف په ډیرایو هیوادونو کې په ځنګړي توګه لویدیز کې د ځوان طریقه فردي سوې ده، هغه ډول چې هر څوک پکې د ځان د خرج او خوراک د ګټلو مسول دی. هلته د ګټې او مصرف ډیره کچه فردي ده او دا د دې لامل سوی چې هر شخص د ټولنې په پراختیا کې ګټور رول ولري. خو ټولنپو امید افغان په دې باور دی چې که د کورنۍ د نفقې ګټلو ټول مسولیت د یو کس په غاړه وي او مصرف کوونکي ډیر وي، نو بنسټیزې اسانتیاوې نه سي پوره کېدلی او دا د کورنیو او په پایله کې د ټولنې د وروسته پات کېدو لامل ګرځي.
دا بنسټونه په مختلف ټولنو کې هم مثبت اغیزي عواقب لري او هم منفي اغیزي عواقب لري. نو دا منفي اغیزي عواقب اوس که دا چې د پراختیا یا د پرمختګ اصلي سرعت د درزښت زیات آرام کیږي او په مناسب شکل باندې د پراختیا شکل نه نیسي، ټولنیز تحرکونه یا ډیر ضعیف کیږي یا بیخي له منځه ځي.
د ښاغلي افغان په خبره د افغانستان په شان سنتي ټولنه کې د کورنۍ په اقتصاد کې پر ښځو اتکا کول کم دی، نو ځکه په ټولنه کې هم ونډه د نارینه او په پرتله کم ده. ټولنپو امید افغان وایي چې د افغانستان خلک هم خزي او هم نارینه باید په خپل کورنیو کې په جلا توګه په مسولیت اخیستلو سره د خپل کورنۍ او ټولنې د اقتصاد په پرمختګ کې برخه او مهم رول ولوبوي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د طالبانو حکومت د نوې مالی کال لپاره بودیجه تصویب کړه. دا بودیجه 4.5 میلیارد افغانۍ یا سباندی 1500 بلیون ډالر کسر لري. د دې موضوع په اړه مې د اقتصادي چارو له متخصص آزرخ شافیزی سره مرکه کړې او لومړی مې ورته ویلې د دې بودیجې چې د تیر جمهوری نظام له پرځېدو وروسته د طالبانو د حکومت لومړنۍ بودیجه ده، د تیر کال له بودیجې سره توپیر په څه کې دی؟
د تیر کال دی بودجه چې د قانوني جمهوریت او د اوسنۍ امارت ترمنځ توپیرونه ډیر زیات دي. اول دا چې په قانوني بودجه کې یو اصول او 500 میلیارد افغانۍ شاوخوا انکشافي بودجه وه، اوس د دې بودجه 8.9 میلیارد افغانۍ ده چې دا تقریبا یو 15 ده، نو تقریبا 80% کمښت ښکاري. دوهم دا چې په هغه قانوني بودجه کې نظامی بودجه زمان هم دیر جات و چه دو آقا غیر اختیاری و تقریبا 3.1 میلیارد دلار پرتل از مونگ بودجه سخه مستقیما ناتو و امریکایان در افغانستان و سوال قوس سره مرسته کوله که آقا رسمن زمان پو بودجه که نرسته اما مستقیما زمان نظام که داخلی دل در این مسئله داغه دی چه باقا که بینلی رول دل لوار و دیر جات و څه هم په 2016 مسخه خونه دولت سره مرستې لګی شوې وي ځکه چې په جنت کې هغه ته ویل شوی چې کچیر تاسو د فساد ورک نه کړئ زمونږ اوس مرستې غیر مشروط نه دي مشروط دي د هغه اټکل دا و چې فساد شتون لري او د یو ګشت یو میلیارد ډالر کم کړل بل ګشت 300 میلیون ډالر کم کړل هغه بودجه هم چندان بودجه نه و اما اوسنی بودجه په دا تیر شل کال کې کمترین مقدار معادی او انکشافي بودجه ده چې افغانستان کې تصویب شوي دي خو یو بل ځانګړتیا لري او دا چې په دغه کې رسمن کوم په پته توګه کوم خارجي منابع هم په کې وي اما رسمن ویل شوي دي چې هیڅ خارجي مرسته پکې نشته دی او دا د افغانستان د عوایدو څخه مستقیمه جوړ شوې بودجه ده
افیسی سپ بودجه کې د متوقع عاید او مصرف ترمنځ توپیر تقریبا وای 50% دی څه فکر کوي چې د طالبانو حکومت به دا کسر په شکل سره پوره کوي
مخکې هم دا ستونزې وې د مثال په توګه د تیر حکومت هم د دې تصدیګانو سرمایه راټول کړ او د عاید په نوم داخل کړل بودجه کې په دا 2016 او 2018 کې البته حالات خنو زکه چې اقتصاد د افغانستان په خپل ډیر ویجاړ اقتصاد دی مخکې خدای خارجي مرستو پورې تللیو کچېره مرستي وی خو دا ګلګلزار وکړی نو مشکلات وو اوسنۍ بودجه هم زه ګومان کوم چې هغه څوک چې د بودجه جوړ کړی دی هغه پخوانی مامورین له جمله څخه هم څوک وی چې هغه تجربه ورته معلوم دي چې زه داسې ارقام راوړی بیا خدای مهربان دی بیا پیسې پیدا کی دوی خو رسمه منل څلور 30 میلیارد افغانۍ کس را هم دوی لري په دغه بودجه کې حتی تر هغه پیشبینی شوی عواید هم په کې شتون نه لري چې داسې او بل منابع او دا د عواید دولت یا چینی چې د ریس څخه د دولتي عواید راتلیدل هغه ډیر لږ شوی نو په دې خاطر دا احتمال شتون لري چې دا ټول سره دا بودجه مخامخ شي اول خو خپل ستونزمن په دې چې انکشافي بودجه په کې ډیر لږ دی او کسر په کې زیات دی او کچېری دا انکشافي بودجه نه معنی دا چې افغانستان په ورانی وضعیت کې کوم مثبت بدلون نه راځي ځکه چې د انکشاف په خاطر کوم شی په کې نشته دی نو عادي بودجه چې مصرفېدل هغه هم غیر مستقیم اغیزه پر اقتصاد باندې درلودل ځکه چې یو شهر 3 میلیون خلک د دولت او سخت په بیل بیل نمونه تنخواه اخیستلې یو تعداد ملکي مامورین و 6 سوه 8 زره 3 سوه 2 زره نظامي منصوبین ول او تقریبا 3 سوه زره متقاعدین معلولین او د شهدا کورنۍ وي چې هغوی هم پیسې د دولت څخه اخیستل او دا په خپله بیا په بازار کې قدرت د خرید او په شکل تمثیلیدل او د اقتصادي رونق لپاره بیا ګټور تمام کړي نو دا هم لکه شوې دي دونه زیات نه دي ځکه چې 3.1 میلیارد چې د خارجان له خوا وردو او وسوال پوسټ ورکول کېږي خو هیڅ نه ورکول کېږي بل نور مرستې هم دي نړیوال بانک له خوا چې دا زمونږ د 7 ملي په نوم یو وزر او سو پروژې وي هغه کې ورکول هغه هم بند شو د دې منابع د عواید هم د تیر په پرتله ډیر کم شوې دي هغه سر چینی چې شتون درلودل هغه وچوي دي خو یوازې نه چې څه دي کې دا دي چې هغه د پخوانی فساد مخنیوي تر هغه برید پرې شوې دي او یوازې د ګمبکاتو پیسې راځي او د هغه مالیات چې هغه خلک چې د فساد د تاثیر دي قرار لري هغه څه دي مالیات اخلي او خلک نه نشي ویلای ځکه چې دوی په اختصار سره د غوښ په پیټي وایي هغه فساد ځای یو څه پیسې راټول شي وي دي اما دا کافي نه دي ځکه چې اول صداقت فرض کوي د صداقت ترڅنګ باید خو مناسبات دنیا سره خو مناسبات منطقې سره او د اقتصادي ودې لپاره باید خبرنامه شتون لري او فعال خلک باید دي متخصص خلک وي چې دا برنامه خلوص سره او په پاکوالي سره ترسره کړي دا مشکل دی او ستونزمن دی ځکه چې مسلکی خلک اوس په اداره دی دولت کې ډیر لږ دي.
د اقتصادي چارو کارپو آزرخش حافظي و چې د طالبانو له لوري د بودیجې د تصویب په باب مرکه کوله.
لیست مات څاروان مننه چې تر دې چې بي اس تاسو